په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازنۍ لاره خبرې اترې او جوړجاړی دی. افغان ولسمشر هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دو لارو سولې تعقیبوي، یوه د افغانانو ترمنځ او بله هم له پاکستان سره. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته، د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیز او د ناتو مومونشي ان ستولتربنګن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسلوال برید روان دي. او دا سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د مالیې وزیر ساخدار د یوې محکمې لخوا د اداري فساد په تورونو تورن شوی. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ناتو مومونشي ان ستولتربنګن په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلي او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي او لا هم دغلته په لیدنو کتنو بوختي. ولسمشر اشرف غنی د دوی دوو لویدیځو چارواکو سره نن په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د ناتو له نورو غړو هیوادونو هم وغوښتل چې افغانستان ته سرتیري واستوي.
اوکنون کې ستراتیژي امریکا او ناتو در قبال افغانستان
خغلی غنی وای وشت د افغانستان په اړه د امریکا او ناتو ستراتیژي روښانه شوی او جنرال ماتیس پریکړه کړې چې افغانستان ته تازه دمي کومکونه واست زواکونه واستي. هله منی يم چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم د ناتو د مونشي او همدارنګا په افغانستان کې د ناتو د کمانډان جنرال جان نیکلسن هغه وړاندیز ته مثبت ځواب وای چې د افغانستان د زواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مرسته غوښتي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالین وای د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو مونشي به د امریکا په سفارت کې هم ملاقاتونه ولري. ولکېږي چې دا کتنې به تر ډېره په افغانستان کې د امریکا د غنوې ستراتیژۍ پر عملي کېدو متمرکز وي چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت اعلان کړه. د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته تر 3000 زیات اضافي سرتیري استوي. ښاغلی ماتی سر دې مخکې په هندوستان کې او هلته د افغانستان پر وسیط له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. او خو په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو مونشي کابل ته سفر کړی، په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته نوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه ومنله. وی ویل چې د محل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو لپاره عملیات روان دي.
خوشبختانه تلفات و اختصارات نداره، پرواز به شکل نرمالش ادامه داره، هیچ گونه
خاغلی دانش وایی چی پا هوایی دگر که پروازونه دوام لری خو روست بیا پا ریپورتونو کی ول شل. البته ده نمولی ده دی سرگندوانو نو روست چی هوایی دگر تطلالی لاری تردلی دی او پروازونه زنده دلی دی. دانش په یو بل مرکه کې ازادي رډیو ته ویل چې درې وسلوالو مخالفانو له فوزینو په قرم نه پګټي اخیستنې د کابل نه همي حوزې له مربوداتو قلعه میراباس کې لوی کرایي ودانۍ څخه چې په هوایي ډګر لوی کرایي ودانۍ څخه په هوایي ډګر ډزې کوي او د محل د امنیتي ځواکونو سیمې ته رسیدلې دي. د پوینا د مخالفانو د منځوړلو لپاره عملیات پیل شوي. نو مولوی ویل چې له دې سره مال د کابل د پولیس سرخي سیمې ته څو توغندي هم له هوایي ډګر وبخې. نوموړي ویل له دې سره په یو وخت د کابل له پولي چرخي سیمې څو توغندي هم هوایي ډګر ته سیر ملګیدل چې په وینا یو توغندي په یو کور لګیدل او 15 کسان یې ټپیان کړی دي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې په تصفیهوي عملیاتو کې یو ډېر وسلوال طالبان وژلې. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي د دې ولایت نهر سراج ولسوالۍ اړوند یخچال سیدان داګیان او سرګودر سیمو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو تصفیهوي عملیاتو کې یو ډېر وسلوال وژلې او وطن نورې ټپیان کړي. زواک ویلي په دې عملیاتو کې له وسلوالو موټر او وسلې هم نیول شوې دي. د هلمند والی ویان زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته یو ازي درې سرتیری ټپیان شوې دي. اخو یو بل خبر له هلمند نوې چې د نادلي ولسوالۍ لپاره نوې ټاکل شوې امنیه کمانډان عبدالبصير تیر شپله وسلوالو سره په یو جګړه کې وشل شوې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. نن په اسلام آباد کې وی محکمې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د مالی فساد په تورونه تورن کړي. محکمې ورسته لاغې پر نوموړي تورونه لګولې دي چې د عواید د پانګې په یو لړ څېړنو کې د پانګه د تر عوایدو زیاته ښودل شوې ده. اسحاق ډار یوه ورځ وروسته لاغې محکمې ته حاضریږي چې تر یوه ورځ مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د احتساب یوې محکمې ته ورغلی و چې هلته د مالی درغلیو له تورونو سره مخ دی. د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورورې چاودنې د دې سبب شوې چې له شاوخوا سیمو څخه تر ډېر زرو زیات کسان وایستل شي او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا چاودنې تېره ورځ ناوخته په یو پوځي مرکز ډیپو کې شي د پایتخت کیف په شاوخوا 200 کیلومتره کې په وینسیا سیمه کې موقعیت لري رامنځته شوې. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې په ویلامې کې ویلي چې پیښه په دغه پوځي مرکز کې د اورلګیدنې له کبله شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي له پیښې سره د خرابکارۍ د یو عمل په توګه چلند کوي او سی تورنه کړی د چی په دا ډول پیښو کې لاس لري. بل خو د امریکا یو لوړ پولي پوځي کمانډان وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو د دفاعي مرستې برابرې کړي. د په خبره دل دې سره به اوکراین وکړی شي چې د روسیې د پوځ د نور ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا خبرونه
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول کې دا وزن نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانه خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یو وزنی لار خبري اترې او جوړ جاړی دی.
I want to reinforce to the Taliban that the only path to peace and political legitimacy for them is through a negotiated settlement.
افغان ولسمشر هم یو ځل بیا تکرار په ټینګار سره وویل چې له دوه لارو سولې تعقیبوي، یو د افغانانو ترمنځ او بل هم
پاکستان که
استریک گفتگو داوغان با داوغان بعد از خاتمه پاکستان بهرنوی چارو وزیر وای هواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډي پولي د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. پر دې موضوعاتو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هواد خزي کول شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې وزنې هواد چې تر اوسه پکې خزي حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واوریدل، نن د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ او افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکی په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول او البته له دې مخکې درې وړو مشرانو د افغانستان په روان وضعیت خبري کړې وې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر او د ناتو له عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې دوی به افغانستان بې رحمه دښمن ته چې قدرت در رسیدو لپاره وژنې ترسره کوي پرې نه ږدي.
We are here today to support Afghanistan because instability in South Asia.
موږ نن دلته د دې لپاره یو چې د افغانستان ملاتړ وکړو، ځکه د جنوبي آسیا بې ثباتي هغه څه چې د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر یادونه وکړه او ترهګري ټولو هیوادونو او هم د افغانستان وګړو ته خطرونه رامنځته کوي. د امریکا دفاع وزیر چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د هیواد د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 3000 نور امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. یو ځل بیا وسلوالو یاغیانو ته په ډاګه وویل چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولای او خداده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
Through our partnership we will suffocate any hope that al-Qaeda or ISIS
موږ به د شراکت لالار د القاعده داعش حقنی شبکې او طالبانو هغه هیله چې د خلکو پر وژنو بل بریا ترلاسه کوي لمنځه یوسو. یو ځل بیا طالبانو ته پر دې خبرې تاکید کوم چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازنی لار خبرې اترې او جوړ جاړی دی. موږ هغو ته هر کلی وایو چې د سول د یو سولیز افغانستان راتلونکي ته ژمن دي. موږ د دغې جګړې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې ملاتړ کوو او هر څومره ژر چې طالبان دا ومني چې په بمونو بریا نشي ترلاسه کولی هغومره ژر به وژنې پای ته ورسیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم له افغانستان سره د دې تړون د ملاتړ په دوام تاکید وکړ او ویل چې موږ په دې پوه یو چې په دې هیواد کې پاتې کیدل موږ ته په څه بیه تمامیږي، خو وتل به تر هغو زیاتوي. ستولتنبرګ هم د جګړې یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې اترې وبللې او زیاته کړه:
د طالبان مست انستان that they cannot win on the battle.
Taliban bayad pooshi che dui de jagri pedagar ke bariya nashi tar lasa kawalai dui de khabaro atro de meester sha dir che tar lasa kawalai shi za de afghanistan hukumat hatsawum che de asul ya urugi juri la para zamina barabara kri. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې یو وار بیا خپل مخکنی خبره تکرار کړه او ویل چې سولې دوار خونه لري و د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ او بل هم د افغانانو ترمنځ سولې ده. موږ غواړو چې په دوو محورونو کې د سولې مسله مخ ته ونیسو، یوه سوله له پاکستان سره چې دولت له دولت سره د خبرو له لارې به لاسته راشي، دوهم محور یې افغاني سوله د افغانانو ترمنځ سوله ده چې نن ورځ ټولو ته دا ثابته شوې چې هیڅوک نشي کولی چې د جګړې له لارې خپلې غوښتنې د افغانستان پر خلکو وتپي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په یوه نااعلان شوي سفر کابل ته رسېدلی دی. ماتیس د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. کابل ته د دواړو مشرانو له رسېدو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت د کابل هوایي ډګر ته نږدې د شپږو راکټونو د لګېدو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې دغو راکټونو زیانونه نه دي اړولي، خو مخکې واوریدل چې په کابل هوایی ډګر کې هم د شیبه نخته هم روان دي. په دې اړه هم د شیبه د ازادي رادیو خبري السبون کاکل را سره د کابل وصل دی. کاکل صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په ډېر یو حساس وخت کې د کابل په هوایی ډګر باندې د راکټونو بریدونه کیږي او ویل کیږي چې هلته نخته روان دي.
بله جناب نوری صاحب، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د محل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال مخالفینو د لمنځوړلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب الله دانش ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه جزئیات نه لري، خو په خبره د سیمې له تصفیه کېدو سره به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوموړي وویل چې له دې سره هم اوس مهال د کابل له بلچرخي سیمې څو توغندۍ هم هوایي ډګر ته څیرمه لګېدلې چې په وینا یې یوه توغندۍ په یو کور لګېدلې او د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې هوایي ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو تړلې او له هوایي ډګره پروازونه هم ځنډېدلې دي.
بله،
پس مې کې د ازادي رادیو خبريال وای چې بریدګر یو کوټه نوتلی او له هغه ځای حمید کرزی هوایي ډګر او نور دولتي تاسیساتو د سپګو او درنو وسلو بریدونه کوي په ورته وخت کې د سیمې یو شمیر وسی. بله بله سر
کاکل صاحب، د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو په باب تاسو څه ویل؟ دغه مخکې داسې ویل شوی چې دا یو ډلهیز برید دی.
بله جناب نوری صاحب، دا یو ډلهیز برید هم دی او د پلچرخي لسیم څخه پر دغو سیمو باندې څو توغندۍ هم لګېدلې دي، خو اوس وسلوال مخالفین یو کور ته نوتلې دي او له هغه ځایه پر حکومتي تاسیساتو او د حمید کرزی پر هوایي ډګر باندې بریدونه پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي لسیم څخه یو خوندي ځای ته رسیدلې دي.
بله مننه. په دې اړه به وروسته بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي له رسیدو څو ساعته وروسته د کابل په هوایي ډګر د څو راکټونو لګېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې دغو راکټونو چا ته زیان نه دی رسولی، خو له هغه وروسته د کابل په هوایي ډګر باندې یوه حمله شوې ویلکم کوره وسلوال په دې هوایی ډګر باندې حمله کوي. په دې اړه به وروسته مفصل معلومات درکړو. خو بیا راځو هم بیرته همدې موضوع ته چې دوړ ول پوری چارواکي د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانستان ته په یو حساس وخت کې زی چې 13 اگست میاشت کې د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي اعلان شو. دغه ستراتیژي هم په افغانستان کې په پوزیت هڅو په پیوړی کې دوه څرخې ده او هم د افغانستان د جګړې لمن سیمه ته غځول او په تیر بیا پاکستان په دې ستراتیژي کې ګرمبل شوې ده چې ترهګرو ډلو ته امپناه ورکړي ده. دا چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي سفر څومره اهمیت لري د سیاسي چارو کارپو یونس فکور سره مو خبرې کړې دي. نوموړی وایي د امریکا د دفاع وزیر سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. له ښاغلي فکور سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال سبون کاکړ له مرکې په پیل کې د دغو چارواکو د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې دي. ښاغلی فکور وایي
زه فکر کوم دا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړی قدمونه دي چې طبیعي ده د اعلان کړي د چمر غواړو د دې شلو تروریستي ډلو پر ضد جګړه وګټو. نو لومړی ځل یو وزیر دفاع هندستان ته چې په دې ستراتیژۍ کې د یو غټ متحد په سترګه ورته کتل کیږي د هغو نظر یې واخیستی او اوس د افغان چارواکو اشرف غنی سره ستراتیژي پر جزئیاتو د هغه پر تطبیق وغږیږي. او طبیعي ده ناټو د امریکایانو لوی متحد دی او د هغو څخه د دې توقع کیږي چې خپل د عسکرو تعداد او اندازه تعین کړي چې نور غړي وادونه د ناټو څو عسکر راستي باوجود د دې چې دوی فیصله کړې ده چې عسکر براوستو. اما هر مملکت لا د روس ژمنه نه ده کړې چې د عسکرو تعداد به څو چې دوی افغانستان ته راستي.
جناب فکور صاحب دغه ورپوړي چارواکي هند ته هم تللی او تاسو مخکې یادوري وکړل او د هندي چارواکو سره په خبرو کې دا ویل چې نور هغه هوادونه چې ترستان ته ځاینه ورکړي د زغمل وړ نه دي. څه فکر کوي چې د هند او امریکا یو ځای کېدل به څه اغیز ولري، څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم دا یو خاص دی نوې ستراتیژي کې هندستان دی علاقه لري د خپل یو منطقوي متحد پایل سي تکړه کې پرشای وټه کوي غشتلې کې او هغه دي تاسو ولیدل چې دوی د نظامی مرستو د تیارو د خرڅولو او حتی د فابریکې د جوړولو خبری سره وکړلې. په دې منطقه کې د چین په برابر کې او خصوصا په افغانستان کې هند تکړه. خو په هر صورت د پاکستان پرخوا چې د هند لوی عریب دی، ماته د هند مرسته د جګړې په قطعو کولو کې دومره نه رامعلومیږي. په دې چې انډیان هغه دی تاسو واورېدل علاقه نه لري چې عسکر راوستي، علاقه نه لري چې کوم داسې وتلي نظامي مرستې وکړي. د دوی مرستې پر اقتصادي جهت ولاړې دي چې دا د افغانستان په ګټه یو.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خواجه آصف دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا دفاع وزیر یو ربیا وویل چې د ترورستانو پناه ځایونه به ونه زغمي. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سمیت د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې پخوا هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولای شي، خو په خپل خوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورسپانې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منصور دا دی چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپل خوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تاوان کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی بده پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه وړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډیر واضح خبرې دی.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې وو او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپل خاوره کې سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستان غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هیواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې تر اوسه پکې ښځې حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. نور جزئیات د ملالای بشیر پر راپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده. دا امر د سه‌شنبې په ورځ د دولتي تلویزیون له لارې اعلان شو. د امر له مخې به یو وزارتي شورا جوړیږي چې شاهي ماڼۍ ته به په ډیر شورځو کې په دې اړه سلا مشورې ورکوي او دا امر به له راتلونکي جون میاشتې څخه پلی کوي. شاهي امر به سړو او ښځو ته د موټر چلولو جواز ورکولو په ګډون د ترافیکو قوانین پلی کوي. په ریاض کې یوې ښځې چې نوم یې نه دی یاد سوی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې ویلي: موږ په آل نجاح کوڅه کې یو. زه خپله خور د یوه کار لپاره په خپله بیایم. اوس موږ موټر چلوونکي یا کوم بل کس ته منتظرې نه پاتې کیږو. هغوی به ناوخته راځي نو موږ پریکړه وکړه چې خپل کار په خپله وکړو. موږ سالون ته روان یو. زه په احتیاط موټر چلوم او ښه موټر چلولای سم. که خدای کول موږ له هیڅ ډول خطر سره نه یو مخامخ. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو یې د موټر چلولو اجازه نه درلوده. فعالان له 1990 لسیزې راهیسې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره مبارزه کوي. د دوی په وینا دا په سعودي عربستان کې د ښځو د پراخو حقونو یوه برخه ده. امریکا د سعودي عربستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په سعودي عربستان کې ښځې همداراز د قانون له مخې باید اوږدې چپنې وکړي او د هر قانوني اقدام لپاره د نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. سعودي عربستان د ټولې نړۍ له انتقاد سره مخامخ و، خو د دې هیواد حکومت هڅې کولې چې ښځو ته په عادي ژوند کې مواقع ورکړي، په ځانګړې توګه په کاري ساحه او دفترونو کې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم. زه شکر الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نستا سره په لیکه کې د آزادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته ویلو کوم سلام وایم. او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامینا الهي لارو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره پاتراک کړې پراته ولسوالۍ ده زره ده. او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي داسې یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې موږ مرکز ته څلور ساعته څلور نیم ساعته درې نیم ساعته پورې مزال لرو. او که څوک یو عادي په انډکسم شي او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کېږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نه شي کولی، په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بیا امنیته ده، څوک نه شي راتللی، رسیدګي نه شو کولی. چې دغه زموږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، داسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر موږ په ناړې ولسوالۍ کې ولرو. وسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص دي چې
روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان اولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکتران لري، هغوی یې څه پکې څه کې دي، اولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د اولس له کرکې سره مخ کېږي او اولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا سمکنی ولسوالی نا سمیع اللہ خلیمی سندر. افغانستان کی زیادہ سرکوں پر بال خصوصا دا جنوبی ولایتوں پکتیکا پکتیا احمدار غزنی ولایت سرکوں دا اندازی زیاد کندو کپر دی دولت دا سرکوں کو پخا او اثری دول دور کی ترجو جو ولسونو دی تھگ را تک ستون دی احواری شی.
دا استاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي او خدای وکړي چې استاسو دغه شکایتونه او هم مسول چارواکو اوریدلې وي. په هین کې هر کال په لزګونو خزو جنسي تیرې کېږي او هم خزي د تیزاب د حملو قرباني کېږي. د هین حکومت سره لدی چې د خزو د خوندیتوب لپاره د داسې حملو عاملینو ته سخت سزا ټاکلې. خو بیا هم دی پیښو په نړۍ کې هین ته د خزو د حقونو لپاره کمزوري موقف ورکړی دی. فرشته جلال زینور جزیات پرندې کوي.
کله چې د هین په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار به نه وي چې بالیوډ سندر یو گڈا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسی. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایی داسې رنگینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کیږي او ډیر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنگینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस لکھتا ہوں یہ خلاصا.
خو په دې ستر هیواد کې چې تیر کال یې د وګړو شمیر پر 1,300,000,000 اوښتی و، د ښځو په وړاندې تشدد داسې یوه بنیادي ستونزه ده چې تل په مطبوعاتو کې مطرح کیږي. د هند د جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې په مارچ کې وویل چې هر ورځ په هند کې په اوسط ډول پر 2 ښځو جنسي تجاوز کیږي. د هند حکومت هغو بهرنیانو ښځو ته چې د سیاحت لپاره ورځي سپارښتنه کړې چې لمنې دي نه اغوندي او یوازې دي د شپې لخوا د قدم وهلو لپاره داسې سیمو ته چې د ښارونو له مرکز لرې وي نه ځي. د هند د جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې تقریبا په هرو 40 دقیقو کې د جنسي تیری یوه پیښه له پولیسو سره ثبت شوې ده. خو داسې شایي ډېرې پیښې وي چې خلک یې نه ثبتوي او پولیسو ته نه ورځي. په هند کې د ښځو پر ضد د تشدد یو بل ډېر عام ډول پر ښځو د تیزابو پاشل دي. د امریکا یو اس ای ټوډی ټلویزیون تقریبا یوه میاشت مخکې په یوه رپورټ کې د هندي چارواکو په حواله وویل چې هر کال په هند کې پر ښځو د تیزاب پاشلو له 2,500 تر 3,000 حملې له پولیسو سره ثبتېږي. په هند کې د تیزابو د حملو د مخنیوي د یوې غیر حکومتي ان جی او په وینا سره له دې چې حکومت د تیزابو پر خرڅلاو بندیز لګولی، یوازې تیر کال 300 پیښې له پولیسو سره ثبت شوې وې، خو اصلي شمېر یې شایي تر 0 هم زیات و، ځکه ډېر خلک د حمله کوونکو له ویرې پولیسو ته نه ورځي. انډیا ټوډی خبرونې نن په بنګلورو ښار کې د سومیتا په نوم د یوې ځوانې ښځې د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د کالج په لومړي کال کې چا پر مخ تیزاب ور وپاشل او د تل لپاره یې څیره ور بدله کړه. د سومیتا خاوند جی پرکاش انډیا ټوډی ته ویلي کله چې پر سومیتا د تیزابو حمله وسوه، هغه داسې معلومېده لکه نوی کلنه ښځه، پوزه، سترګې او خوله یې اصلا نه تفکیک کېدل او سر یې پک شوی و. انډیا ټوډی ورسپانه دي کې په داسې مواردو کې خلک هڅه کوي چې د تیزابو د حملې له قربانیانو څخه لري ووسی او هغوی ته زیات ټولنیز مشکلات پیدا کیږي. د هند حکومت د جنسي تجاوز او تیزابي حملو د مخنیوي لپاره د داسې جرمونو مرتکبینو ته تر سختو سخته سزا ټاکلې ده.
هند کې په خزو د جنسي تیری او دغه راز د په تیزابو د خزو پا پر خزو د تیزابو د پاشلو د پیهو په باب مو اوریدل. په هین کې د مسلې د بشري حقوقو ډلو پام هم ځان تاړولې دی او په دې برخه کې د هین موقف کمزوري بللې دی.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپا اوریدل شي. په همدې چپو د ما خام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو ساجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر چې ماتیس هاو د ناتو مومنشي ان سلطنبرګ نن په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلی او هلته یې افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلې دي. په عین حال کې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرمه ډله ییز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته ننوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او هڅه کوي چې دغه بریدګر له منځه یوسي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د هلمند پر روانو تصفیوي عملیاتو کې 1.5 وسلوال وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. په اوکراین کې په یو پوځي ډیپو کې 14 د دې سبب شوي چې له شاوخوا سیمونه زرګونه کسان وایستل شي. اخوا د امریکا یو عالی رتبه پوځي کمانډان وایي پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ دی اوکراین ته د وژونکو وسلو دفاعي مرستې برابرې کړي. او د پاکستاني وی محکمې نن د دې هیواد د مالی وزیر د اداري فساد په تورونو په رسمي توګه تورن کړ.
مرزي احمد زئی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ترکمنستان په کوربتوب د سالون دننه آسیایي سیالۍ 5 پړاو نن پای ته ورسید. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په فیسبوک پاڼه کې راغلی چې افغانستان په دغو لوبو کې د 12 مډالونو په خپلولو سره 22 مقام خپل کړ. په دغو سیالۍ کې افغانستان د جوجیتسو او کورش په برخه کې یو د سرو زرو او بل د سپینو زرو مډال واخیست، چې دغه راز د غیږ نیونې، مویتای او سنوکر په برخه کې 10 نور د برونزو مډالونه د افغانستان په برخه شول. دغو سیالۍ کې څه باندې 215 افغان لوبغاړو په شپاړس بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون کړی وو، چې په پای کې دوه تنو افغان لوبغاړو حسین بخش سفری او زهري رضایی ته په ترکمنستان کې د تحصیلي بورسونو زمينه برابر شوه. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18 په اشقابات کې پیل شوې، چې له شاوخوا 3500 هیوادونو څخه په کې شپږ زره لوبغاړو په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کړی وو. د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم سبا پنځشنبه د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ لوبي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبي د روان میلادي کال د اکتوبر په 16 نیټه پای ته رسیدي. د ښاغلي هوتک په وینا له دغو لوبو څخه هدف د 19 کلنو د آسیا او نړیوالو اتلولۍ ته تیاری دي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له سپورتنګ سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:15 د سپورتنګ په کوربتو پیلېږي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له اتلتیکو مادرید، ایونتوس له اولمپیا کاس، پاریس له بایرن مونیخ او منچستر یونایټد له سی اس کی ای ماسکو سره لوبه کوي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په جریان کې تیره شپه دورتموند یو د 3 پر وړاندې لوبه ریال مادرید ته وبایله. للا د سپورتي خبرونو پای.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بلی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اواسه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرح خلاص
خیر سمن.
سیرت صاحب کلمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عدالتانه محاکمو تعریف او یا څنګه عدالتانه محکمه دایریږي دا په لند ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایر سي او څنګه خپل حکمونه صادر کړي. دریم پړاو هغه دی چې کله یو څوک محکمې په حکم وکړي چې دا به دومره کلونه په بند کې تیری هغه اخیری او وروستی پړاو دی. دلته څنګه چې موږ تاسې د دوو ټکونه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې راځي دغه دوه ټکي څه دي. دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم دی قضا ته چې هغه قضا قاضی انسلاک د قضایی ولري او دغه محکمه په چوکاټ د قضا کې رسمیت ولري، رسمي بڼه ولري او په ضرورت د تشکیل د خپل قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي په ضرورت به بنا باندې یغوی هغه محاکم مالته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې د هغه د عادل نه دی چې هغه په دې معنا چې برابر منصفانه بدون د کم و زیات نه یو چا ته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي په همدغه باندې زموږ اوساسې دغه نور عادلانه معیارونه په همدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدی ورباندې کیږي، مثال زور ورباندې کیږي او یا په چا باندې یو تور لګیږي. په دغه دو صورتو کې که چیرته یو څوک په چا باندې ظلم سوی، ناروا سوی، هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي. او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی، تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوقو د آزادی او د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت دي هغه زیرب ته یا ساراندوله یا محکمه ته وړاندې کی.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د عادلانه محکمه د پړاوونو په اړه معلومات ورکړي چې څو پړاوونه لري.
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي. چې اول پړاو د گرفتاری په وخت کې دی. دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمې ته وړاندې کیږي. دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل ژوند تیروي دا یې هغه وروستی پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې هغه تناسب د جرم و جزا په کې هغه کې مطرح وي یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مونږ کولی سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفي ارګانونه کوی سي چې دغه تعریف په رڼا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکړي او یو څوک ونیسي. البته دا خپله بیا هم خپل خصوصیات لري چې څرنګه یو پولیس کوی سي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کوی سي چې اول خو یا مشهود جرم وي د پولیس په وړاندې باندې، او که چیرته مشهود جرم نه وي نو طبعاً یا به د دې سړي د احضاریت حکم یا به سرندوالۍ ورکړي یا به ذی صلاح محکمې ورکړي پولیسو ته. په دغه دریو صورتونو کې چې به مشهود جرم وي او یا به د سرندوالۍ یا د محاکمو له طرف نه دوی ته به رسمن یو جلب یا یو پاڼه لیږل سوي مامور پولیسو ته چې تاسې دغه یو شخص موږ ته مطلوب دی، موږ ته راهزار کوي. نو په دغه وخت کې کوی سي پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې، هلته به ځي دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه به ورته معرفي کوي، آکارت به ورښيي.
ډېره مننه قدر منو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس پر لاس
کړی. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست. سیرت صاحب، د ورستې پښتنې په توګه ځینې وختونه داسې هم پیښ شوي دي چې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تللي دي، په داسې عمل لاس پور کړی دي چې د هغوی د آزار او د اذیت سبب شوي دي. یو څوک څنګه کولای شي هغه شخص چې د نیولو دپاره یا د بیولو دپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمینان شي؟
ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله. کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره د هغه محل ته ځي، که هغه یې د استوګنې محل دی که هغه یې د کاروبار محل دی، چې کله هلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړي سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف شوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې، چې کله مجرد هلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي دې شخص ته چې زه فلانکی می رتبه فلانکی یم، دغه می رتبه ده، دغه می کارت دی، او ته د دغه مکتوب په اساس موږ ته یا له سرندوالۍ یا له محاکمو راغلی دی، بنان ته لطف که موږ سره حوزې ته لاړ سه. کله کله ستاسې د سوال په هغه باندې داسې پیښیږي چې بعضې خلکو د پولیس او یا د امنیتي د ارګانونو نه په نامه سو استفاده کړې. خل زموږ هموطنان ناگاه دی چې کله د پولیس یا امنیتی ارگانونو نوم واوري نو دوی دفته نه خپل دروازه خلاصي چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ سوي دي. د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو که چیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي، خو طبعا خلک ګرځي، همسایګان دې خواوی خوا ګرځي، کېدای سي دا عمل ترسره نه سي، که بیا هم کله کله که سوي دا هم اشتباه دی خلکو ده. خه خبره دا ده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د گذر د وکیلانو پر هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو د خلکو نمایندگان دي او ده هر څوک پیزنی. که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي، صرف وکیل د گذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې څه عملیات لرو، یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو، شخص ورښیي به نه، راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي، خو دا لا خبره د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته، چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي، پولیس سره مخامخ کیږي، بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و ماسر تماس ونی، امر د حوزې یا امر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارون از مونږ دغه په خل لهجه او په خل لفظ باندې. دغه خلک چې راغله کله استاد ادرس نه مات معلومات راکل د خلک مراس ته ترو مطمئن اوسی کی چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس دی نامن استفاده وکي خدای خواسته نور څه عمل تر سره سي. نو که خبره دغه د از مونږ وطنوالو ته چې تاسو دی وکیل دی گزار هغه ولري شمیره ولري بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئنه سي بیا به دغه سړی بیا یې خپلې حوزې ته. نو زمونږ متنان د شر نه خلاصي ښه خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوی سره شمیرې وي که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کرد نه ناوړه استفاده کیږي وکیل په جریان کې واچي وکیل د گذار هغه راسي بیا وکیل مربوطه حوزې سره تماس ونیسي چې آیا داستا پرسونل چې راغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانونی تر هغه په جریان کې اوسي. که چیرته هغه په جریان کې نه و نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سو استفاده کوي. دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي. نو ښه لاره بهترین لاره د تعارف او د خلکو نیول په همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاسی چطورو پر خدا نه خواسته دست ناوړه عمل تر سره نسی.
ډیر مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو دا وز مردری اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې
د قوالی په اوریدو به د رحمان بابا نوم حتمی در یاد شوی وي. هغه پښتون شاعر چې له نامه سره د صوفیانه او روحاني کلامونو بیلګې یادیږي. د پښتو ژبې دا ستر صوفي شاعر چې پوره نوم یې عبدالرحمن مومند په 1220 هجري کال زیږیدلی او په 1138 هجري کال په پېښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ په رموزو پوه انسان و ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو د سترونو کلنی عرس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دی تسرو شوندو نو پویګم چې تسړوږي نیمسکي اردم پسانو رحمان پخپل گرم یم چی میان یما چی دانور علم بولی گرم پسا.
درنو اوریدونکو د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر رحمان بابا مزار ته تللیم.
درنو اوریدونکو هر پښتون د رحمان بابا له نامه سره آشنا دی. موږ د پېښور ښار یوه داسې سیمې ته راغلی یو چې دلته یوه هدیره ده او دغه هدیره د اخوند بابا په نوم یادیږي. د اخوند بابا د هدیرې سره څیرمه دلته د پښتو ژبې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا مزار دی. موږ اوس د رحمان بابا مزار ته داخل شوي یو. دلته لومړی چې کله په دروازې نه نوزو شاوخوا درې یا څلور داسې ودانۍ چې په سرو خښتو جوړې شوي دي هغه موجودې دي. د دغې ودانۍ سره په خوا کې دو ودانی نوری چې وا مرمرینا گنبد ده چې دا پخپل د رحمان بابا مزار دی. په دغه گنبد گیر چاپیره د رحمان بابا هغه مشهور اشعار لیکل شوی دی. زی الولم ګور حسی کړ دی ګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. د دغه ودانی سره مخامخ په مرمرینو ډبرو جوړ شوی یو بل ودانی چې هغه جماعت ته هغه هم موجود ده.
د رحمان بابا مزار ته هر ورځ لزګونه عقیدت مندان راځي او لدغه زیارت لیدنه کوي. د زیارت د منجاورانو په خبره چې اکثره پښتانه او بهرنیان د رحمان بابا مزار ته راځي او زیارت کوي. زه د بابا د مقبري ودانی ته ننوتم.
موږ د رحمان بابا مزار ته را داخل شو. دا یو ډیره لویه ودانۍ ده چې د ګمبدې په شکل جوړه شوې ده. د ګمبدې په منځ کې د رحمان بابا مقبره موجوده ده. د پښتو ژبې دغه ستر صوفي شاعر چې هر ورځ ورته خلک راځي مقبره په مرمرینو ډبرو جوړه شوې ده. د هغه په قبر یو سپین غلاف اچول شوی دی. ګیر چاپیره ګلان موجود دي. له دې ور علاوه په یو ګرد لوخي کې د انبر دود موجود دی چې دغه مقبره په خوږ وی لړلې ده. هغه غلاف چې د رحمان بابا په مقبره اچول شوی هغه هم د رحمان بابا ځینې اشعار لیکل شوی دي چې نظر د چا په دین او ایمان نه وي. هغه نه کا انتظار د دې دنیا هر چې واچوي و اور ته واړه سوزي موړ به نشي طلبګار د دې دنیا پر رحمان باندې. دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا.
د رحمان بابا د مزار دننه د خوردی لپاره مالګه هم شته او د خزو لپاره ځانګړی ځای هم جوړ شوی دی.
پر رحمان داستا دلبو مې حرام دی رحمان دستا دلبو میں حرام دی سو تخ پلو وینو جام تاوان ورن کلم.
اوریدونکو د رحمان بابا د مقبرې د لومړي ځل رغونې لپاره د افغانستان د وخت بادشاه ظاهر شاه له کابل څخه مرمرینې ډبرې لیږلې وې او هغه وخت د دغه مزار ټول مصارف شاهي کورنۍ ورکړي وو، خو وروسته دغه مقبره په بمون ویجاړه شوه.
اوریدونکو ما سره دلته د پیښور ښار دوه اوسیدونکي چې یو عادل او بل منیر خان دا دواړه را سره دي. عادل خان وایي چې دغه مقبره څه موده وړاندې د یو شمېر وسلوالو لخوا والوزول شوه. نو عادل خان اوس دغه مقبره په څه حال ده؟
دا خو اوس د سره ایران چې کم نومیږي ملک هغه ور سره کومک وکړو ولې چې دا خو په دنیا کې نړۍ کې یو نوم او جامع لرله. هغه د وجه د ته ایران ټول کومک چې ایران ور سره وکړو په دې مقبره کې دا څه ورځو مخ کې دلته یو تغه شو. د هغه د وجه د دې د مقبره چې دا رانه وي شو
اوس د مقبره نوی جوړ کړی کنه په خوانی
نه نه دا اوس نوی حالت کې دا هغه زړه حالت چې دا هغه اغه په دغه کې دغه شو خراب شواله نو اوس د پنه حالت کې جوړه کړی دا.
منیر خان دلته خلک د څه لپاره راضي؟
دلته خلک راضي د تاریخ نه پخوانی او د دې د مزار ل راضي. د دې نوم خوده روزینو کې خورشوي کنه رحمان بابا دای کتابونه دي. دلته خلک کتابونه دغه لوستلو ل راضي او نور د زه ګور یو دغه څنګه چې عادل خان ویل کان چې مخکې سي 14 نه شي ودا اینه بعد لګ کیمرا غل خلک مغه تعداد کې راضي پخوان اینه زید شو او اینه تعداد زید شو خو شادي زین ل راضي دي چکر ل راضي دا ګوري دا ګوري دعا وکي دا کې بساینه باد بیا
د رحمان بابا ل مزار نه شاوخوا 50 متره وړاندې د منجاورانو یو ځانګړی ځای موجود دی. زه هلته ورزم.
موږ د رحمان بابا د مزار شاته راغلو. دلته د یو شمیر مرغکیو او یا هم د مرغانو لپاره ځانګړي پنجرې جوړې شوې چې په هغه کې داخل کې تاوسان او یو شمیر نور مرغی موجود دي. خو له دې ور علاوه دلته د مشاعري لپاره یو ځانګړی ځای موجود دي. شاید دغه مشاعري یا محل نه وي او یا هم ځانګړي ورځ ولري. په دې به ان شاء الله ورسره غږیږو. خو د رحمان بابا دغه مزار ټول د رحمان بابا په اشعار او راخوله شوی دی. دلته ز د مشاعري اغه زنګړی ځای تر اغلم ال طریقو شوی چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه بوت ک جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی او همدارنګه واړه دی وقوف دی چې څوک دین په دنیا پلوري چرته پینځه ورځې چرته عمر جاویدان. حمزه بابا هم د رحمان بابا په اړه وایي چې حمزه څومره خوشبختی د پښتنو ده چې په لاس کې د رحمان بابا دیوان دی. زه دغه مزار ته د پنځشنبې په ورځ ورغلم. دلته ګڼ منجاوران شته. د منجاورانو یوې ډلې ته ورزو چې دوی د رحمان بابا په اړه څه وایي.
صوفي شاعر خوشحال خان بابا چې کوم دی نو دا جنگ جوړ پاتے هو مطلب دا دی او کیسه مابو
میړانه شاعر دی.
اوس یو طرف ته یو جرنیل مو خپل د بیو والا جنگ جوړ سره او رحمان بابا یو صوفي شاعر دی. فقیر لکه د مرګ نه پس دی راجم دې کړه د الله پاک په جون کې دې سره راځه.
تم څوک په اميري بور یا اميري او تم څوک په فقيري بول
د دلګر صدقې لره روان مهاس نه چې
پس نه چې په دنیا پسې زهیر یو. ها دلته نو خلک راځي د جمعې پورز
د جمعې پورز خصوصي د مازیګر نه
او
دا مجمرو راکې ګند بیا ما خپل منځو شین راغې نه پس لنګر یا لنګر نه پس دې دې کې راځره خورې شي او دا علاقے ته کیږي.
رحمان بابا په مزار کې تر ماخامه پاتې شوم او انتظار مې وست تر څو د موسیقۍ ځانګړی مجلس شروع شي. د موسیقۍ په پروګرام کې ګڼ منجاوران د رحمان بابا له اشعارو سره په وجد راغلل. رحمان بابا په مزار کې هر کال شاعرانه ورس کیږي او د ټولو پښتون میشتو سیمو شاعران ورزي. د دغه زیارت له منجاور شاه جهان سره مخبري کړي.
لنګر دلته کې اوس مانځنه بعد مونږ یو ګورم اوس پخین بیا لنګر ورکو چې څه نصیبی کنه او ورس په اپریل کې کیږي دیم دریم تاریخ باندې اپریل میاسه کومه ده
سرنګ خلک راځي د بابا زیارت ته.
دلته دلته کې یو هندو کم سل کوم راځي انګریز راځي چین راځي مطلب دا دی جاپان راځي روس راځي کنه لکه بچا د عالمی دنیا یو دغه دی یاداش دی. بابا وی اسې تغفل کستا په جوړو په جفاشي خلک حیرانیږي د رحمان په تغفل. بابا ار چا سره فلګا کړی دا
او سالانه عرس کې بیا څه کوي دلته.
سالانه عرس کې بس دلته کې دغه لنګر باندې خمد موته می خلالي شي وي کنه نو دا سالانه عرس کې مشاهرم وي او عرسم وي.
شاعرانو ته د کوم کوم ځای
نه او دا در دین راځي ورته لنی دونی دولا کینا کابل نه وته راځي.
کله چې لمزار بیرته وزونو دلته یو بل پسرو خښتو جوړ شوی ودانی راځي. دا ودانی کتابتون دی چې د رحمان بابا په نوم نومول شوی دی.
چې بالکل پستر کو ویني آشنایی سیر بنوی بی هنر چو درحمان پسیر بنوی بی هنر چو.
مینوالو
موږ نننې خبرونه د رحمان بابا په دغه بیت پای ته رسو. د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوي، که څوک وایي عاشق ړوند دی هغه خوار شه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو